ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. چې چا هم یو خطا وګټو، دلته د خطا څه مطلب دی؟ یعنی چې چا یو کار، یعنی چې چا د یو کار نیت د نیت سره نه وي کړی، د بنده مقصد دا نه وي چې زه دې دا کار وکړم، نیت یې نه وي، سو اراده یې نه وي. کله د بنده نه په جذباتو کې سغلتی وشي یا په مجلس کې ناست وي او د مجلس اثر پرې وشي او یو خطا ترینه وشي او اسمن او یا بنده قصدن وکړي، د نیت سره یې وکړي، ارادتن یې وکړي چې دا کار به زه کومه، ثم بیا په کار خدا وه چې غلطي ترینه شوې وه، ثم یستغفر الله، بیا خو په کار وه چې د الله نه یې بخښنه غوښتی وې، لیکن هغه څه وکړل، ثم یرمی به بریئا، هغه بیا ولګېدو او هغه هغه الزام په یو ګناه، یعنی په یو بې ګناه کس باندې ولګوه. دا کار خو ما نه دی کړی، دا کار خودو کړی دی، دا خبره خودو کړی وه، ما خو نه دی کړی، اوس ګناه یې کړی دی، غلطي تی نه شوې هم ده، او هغه خپل جرم څو کوي، د هغې سره هغه په بل چا باندې وروتپي. فقد احتمل بهتانا و اثما مبینا، دا خو وو یو غټ بهتان ولګودو په خپل ځان. د احتمل لفظ استعمال شوی دی دلته، حمل وایي بوج ته، نو دا یو بوج دی چې بنده چې بهتان بنده په بل ولګوي. دا بهتان څه ته وایي؟ په هغه بنده کې هغه کار نه و او دو په الزام ولګوه، لکه مونږ په خاینین باندې خبره وکړه چې د هغوی مرسته مه کوئ، نو په هغې کې اکثر ډېر بهتانونه خلک لګوي. نه، هغه خو داسې ده، هغې داسې ویلي دي، هغې داسې نه ویلي او نه هغه داسې وه، خو مونږ هغه دغه شان ثابته کړو. او که تاسو وګورئ په دې واقعیا کې، ځکه چې دا آیتونه په هغه کانټکس کې هم چلیږي، هغه کومه قصه چې د دې په شانې نزول کې راغلی ده چې بنو اوبیرک والو بهتان په یو یهودي ولګوه او هغه بې قصوره وو. چې کله څوک په چا باندې یو بهتان ولګوي، نو هغه بیا اوچت کړي یو غټ بهتان، یو غټ بوج او یو ښکاره ګناه. انسان یو جرم په خپله وکړي او د هغې الزام په بل ولګوي، نو دا خو ډبل ګناه شو. یو بنده جرم هم وکړو، ګناه یې هم وکړو او یو یې بهتان ولګوه. لکه تاسو ته تا چا یوه خبره وکړه او تاسو وایئ چې دا فلانی کړی ده، او هغه فورا منکر شي چې دا خو ما نه ده کړی، دا خو دې ماته کړی ده. اوس تاسو دواړه یې او په میز کې درېم الله دی، تا کړی نه ده او هغې ستا نوم واخیستو، نو وفرمایلی شو چې دا ډېر غټ بهتان ولګوه، هغه په خپل ځان یې بوج اوچت کړو، او د دې بوجونو به د قیامت په ورځ پته لګي چې د ګناه بوجونه به څومره درانه وي. په دنیا کې خو بنده ته پته نه لګي، دا خو به هلته بنده محسوسوي چې کله د ګناه پنډوکي اوچتوي، انسان به د خپلو ګناهونو سره ګرځي، هغه به ډېر درانه وي او څوک به مدد کول واله هم نه وي. الله اکبر. او په یوې ښځې باندې د هغې خواښي بهتان ولګوه، او دا ډېر غټ ګناه دی. په یوې معصومې جینۍ باندې بهتان لګول، دا په وو غټو ګناهونو کې یو داسې ګناه دی چې دا به بنده هلاکوي. نو خلک څومره په اسانه باندې لګوي چې د فلانی سره تعلق دی. نو دا تاسو وکړل، ښځې هم په خپلو خاوندانو باندې بهتان لګوي، او چې څوک بې قصوره وي چې تا خو داسې وې، ستا د فلانی سره غلط تعلقات وو، نو دا هم بهتان دی او دا یو ښکاره ګناه دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي، او دومره د ویرې خبرې دي، چې یو بهتان والا به د الله تعالی په جهنم کې په هغه مقام کې ږدي چې کوم ځای به د جهنمیانو ګندګي وي. هغو ته به وویلی شي چې تا به الله تعالی هغه وخت د دې ځاینه لرې کوي چې کله ته خپل بهتان ثابت کړې. نو هغه به دا بهتان څنګه ثابتوي؟ هغه خو وونه، یعنی بهتان خو د سره وونه، دوی د ځان نه جوړ کړی وو، نو څنګه به هغه ثابتوي؟ دا جبی چې مونږ کلاوهو، نو ډېر احتیاط پکار دی. بعضې وخت خلک وایي چې ما ته خو داسې ښکاري، ما ته ښکاري چې دې غلا کړې ده او بهتان ولګوي، نو بهتان ولګي. ولولا فضل الله عليك، اي نبي قد الله فضل پتا باندې نوي، ورحمته او داغو رحمت نوي پتا باندې، يعني قد الله فضل او رحمت په نبي كريم صلى الله عليه وسلم باندې نوي، لهمت طائفه منهم ان يضلوك، نو یوې ډلې خو اراده کړې وه چې هغه به تاسو دوکه کړي، او کدی ته د دغه واقعې په کانټیکس کې وکتی شي چې کچری الله په تا باندې فضل او رحم نه وی کړی او دا آیتونه یې په تا نه وی رالېږلي، وحی نه وی راغلی، کچری تاسو یې د حق خبرې نه نه وی خبر کړی، نو دوی خو پوره پروګرام جوړ کړی و ستاسو د نښلولو چې دوی تاسو وښویوي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زړه کې دا خبره راغله چې بن عبیر کواله بې قصوره دي او یهودي قصوروار دی، او اواقی ځینې خلک داسې تیز وي چې خپل ځانونه بچ کړي او خلک په یو خبره باندې کنوینس کړي چې دا خبره داسې ده. الله اکبر. د دې مطلب دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم د الله تعالی د رحمت او د هغه د فضل محتاج دی، او چې هغه دومره محتاج دی نو موږ خلک بیا څومره محتاج یو. نو دوی خو هغه مس گایډ کړی و، وما یضلون الا انفسهم، لیکن دوی ته دا پته نه وه چې نشي دوی هغه بې لارې کولی مګر خپل ځانونه. وما یضرونک من شیء، او هغوی ستا هیڅ نقصان نشي کولی ځکه چې ستا حفاظت الله تعالی کوي. چې د چا حفاظت الله تعالی کوي نو هغو له څوک نقصان ورکولی شي؟ الله تعالی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د حفاظت ذمہ داری اخستی وه. نو انسان چې د چا سره بد کوي نو په اصل کې هغه د خپل ځان سره بد کوي. وما انزل الله عليك الكتاب والحكمه، او الله تعالی په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې کتاب نازل کړو. د کتاب مطلب د قران، والحکمه او حکمت، او حکمت حدیث توایی. الله تعالی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته کوم دانایی، کوم بصیرت، کوم عقل ورکړی دی، د قرآن تشریح ورته خیلی ده، او د معاملاتو فهم ورله ورکړی دی. وعلمک، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته خیلی و ما لم تکن تعلم، د څه متعلق چې هغه ته پته نه وه، علم ورسره نه و. وکان فضل الله علیک عظیما، او په تا باندې د الله تعالی ډیر لوی فضل دی. هغه فضل څه دی؟ هغه دا دی چې الله تعالی تاله کتاب درکړو، حکمت یې درکړو، او هغه هر څه درته وښودل چې د هغې تا ته بالکل پته نه وه. د نبوت نه مخکې خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم صادق او امین و، لیکن هغه امي و، د هغو سره داسې هیڅ علم نه و. الله تعالی ورته دا هر څه وښیل، او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم معلم الله تعالی دی. هغه مدرسې ته نه دی تللی، او الله تعالی په قرآن پاک کې فرمایلی دی چې وما کنت تدري ما الكتاب ولا الايمان، اے نبی تا ته پته نه وه چې کتاب څه شی دی او نه درته د ایمان پته وه. دا خو د الله تعالی خاص رحمت دی پته چې هغه درته دا هر څه وښیل. ووجدک ضالا فهدا، او ضالا همیشه گمراه نه وي، دا هغه هم وي چې د هدایت په تلاش کې وي. الله تعالی ته داسې بیا موندی وي نو الله تعالی تاله هدایت درکړو، لاره یې درته وښیله. دا هر څه نبی کریم صلی الله علیه وسلم لا د مخکې نه ورتلل، بلکې الله تعالی ورته وښیل. نو دې ته الله تعالی فضل وي. مال او دولت ته یې فضل نه دی ویلی، هغه به هم د الله فضل وي، لیکن دا کتاب او حکمت، دا علم، دا فضل عظیم دی. دې له الله تعالی دومره غټ مقام ورکړو چې دې ته خپل انعام وي، او د الله تعالی انعام او فضل لی پته. نو تاسو له هم الله تعالی د قرآن او حدیث علم درکوي، تاسو چېرته دا دومره غټ فضل ګڼلی دی چې زه به کوم ځای وم په دې وخت کې، چېرته په مال کې به ګرځېدم، یا به چېرته په پارټۍ کې وم، او یا به چېرته اخوا دېخوا ګرځېدم، یا به مې د کور صفایانې کولې، مال صورت لل، او الله تعالی را له دومره ښکلی علم راکړو. نو دا فضل عظیم دی، او دا داسې علم نه دی چې تاسو ته د خپل مور او پلار نه منتقل شي او تاسو واخلئ. دا پیسې نه دي، او نه دا وراثت دی. دا انسان له د الله تعالی نه غوښتل هم دي، او په دې کې هغه ته محنت هم کول دي. دا د الله تعالی نه غواړي، بلکې الله تعالی خپل نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایلی وو چې اے نبی، تو وایه چې ربي زدني علما، اے الله ما په علم کې سیوا کړي. نو تاسو هم دا دعا غواړئ د الله نه، او محنت کوئ. دا د الله تعالی رحم دی، فضل دی چې هغه چاله ورکړي. او موږ وایو، او موږ څه وایو؟ موږ وایو چې علم مو حاصل کړي، خو نه ورله ټایم ورکوو او نه محنت کوو. که دا چا خیال وي چې دا به راته هسې زده شي، نو نور څیزونه خو کیدای شي چې بنده یې زده کړي، لیکن دا هسې نه راځي. د دې دپاره محنت ضروري وي، وخت لګول ضروري وي. کله به فون کمول وي، کله به خوب کمول وي، کله به ګپ شپ کمول وي، ټی وی به کمول وي، یوټیوب ویډیوز او واتس اپ به کمول وي. که د دې دپاره صحیح وخت وباسئ نو هله به دا راځي. نو الله تعالی تاسو له یو ډیر غټ فضل درکړی دی، او دا داغو احسان دی، او دا ډیر قیمتي شی دی، او قرآن پاک حکمت دی، دانایی ده چې الله تعالی تاسو له درکړی ده، یعنی قرآن پاک او حدیث چې دی. او صحابه کرام رضی الله عنهم هم فرمایلی و چې که الله تعالی نه وی نو موږ به منځ گذار نه وو، که الله نه وی نو موږ ته به هدایت نه و میلاو شوی، که الله نه وی نو موږ به صدقه او خیرات نه شو کولی، او جنت والا به جنت تزین، و دا غوی په خوله باندې به دا کلمه وي: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. د سورة الاعراف آیت نمبر 43. ټول تعریف د الله تعالی د پاره دی چې الله تعالی موږ له هدایت راکړو، او که د الله تعالی موږ له هدایت نه وی راکړی، موږ له ګایډنس نه وی راکړی، نو موږ به چرته هم هدایت نه و میلاو شوی، او هغوی به په جنت کې د الله تعالی شکر ادا کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې د چا سره الله تعالی د خیر دا اراده وکړي، نو هغه له د دین پوهه ورکړي. الله اکبر! د دې ځای پورې دا واقعه مکمل شوه، یعنی د آیت نمبر 105 نه واخله د آیت نمبر 113 پورې، چې دا د الله تعالی فضل دی، فضل دی چې دوی تا نشي دوکه کولی، نشي خویولی، او الله تعالی ستا حفاظت کوي، بلکې دوی خپل ځان له نقصان ورکوي، او الله تعالی په تا ډېر لوی فضل کړی دی. اوس دلته د معاشرې آداب خیالي شوي دي. د آیت 115 په باره کې هم راغلی دي، علما وایي چې د دې آیت هم د تېرې واقعې سره تعلق دی، او بعضي وایي چې د آیت 115 پورې دا ټول آیتونه د هغې واقعې په باره کې دي، ځکه چې په دې کې د نجوا خبره هم ده. هغه خلکو به پټې پټې جرګې کولې. په آیت نمبر 115 کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د کټ کېدو خبره هم راغلی ده. تا ما دا خبره کړې وه: لا خیر فی کثیر من نجواهم، نشته سو خیر. نجوا وایي چې کله بنده پټې خبرې کوي، جرګې کوي، خو اکثر په نجوا کې سو خیر نه وي. پاغې کې خو یا غیبتونه وي، یا بنده د بل متعلق پلاننګ کوي، یا سو غلطه خبره کوي. کومې خبرې چې موږ پټې په غوږونو کې کوو، نو الله تعالی فرمایي چې په هغې کې به هیڅ خیر نه وي. مؤمن صرف خیر والا کارونه کول غواړي، چې ای الله چې بے خیری والا کارونه زو نه کړم، نو د هغې نه ځان بچ کوي. نو دلته د نجوا په باره کې وفرمایلی شو چې دا کارونه مه کوئ مګر الا من امر بصدقه، هغه نجوا کولی شي. نو اکثر نجوا نه وي په کار، ځکه چې په هغې کې بیکاره خبرې وي، لیکن نجوا هغه کس کولی شي چې هغه د صدقه حکم ورکړي. مثلا چې فلانی کس ضرورتمند دی چې د هغو مدد وشي، او د هغو بنده پر د هغه بنده پر ده هم ضروري وي، او په معروف کې او یا سو د نیکۍ خبره وي. په معروف کې ټولې نیکۍ راځي، څومره هم چې د نیکۍ والا کارونه دي، او هغه تاسو د ټولو په مخ کې کول غواړي. او اصلاح بین الناس، او یا د خلکو په منځ کې سوله کول، نو په هغې کې خلک نجوا کولی شي. او دا د مجلس ته آدابو خلاف خبره ده چې کله دوه کسه کینی او پټې پټې خبرې په غوږونو کې کوي، او باقي خلک ورته ګوري، نو دا هسې هم خنخ کاری. او که درې کسه وي او دوه پټې خبرې شروع کړي، یا لس کسان ناسي او نهه کسه خبرې کوي، او یو هسې یوازې ناس وي، نو دا پټې مشورې به چا کولی؟ دا به منافقینو کولی، دا د منافقینو به بدې ردې خبرې کولی. نو دا الله تعالی منع کړي دي. که څوک ستاسو سره ناس وي او تاسو هغه پیژنئ نه، او هغه هم په خپلو خبرو کې شامل کړئ، نو دا داسې کوئ. په سورة المجادله کې هم په نجوا باندې ډېرې خبرې راغلي دي، او الله تعالی فرمایلی دي چې کله تاسو نجوا کوئ، نو دا د ګناه، د ظلم او د پیغمبر د نافرمانۍ متعلق چینه وي، بلکې د نیکۍ او تقوا په خبرو باندې نجوا کوي. او د الله نه ویریږئ او د هغو سره به تاسو ټول جمع کیږئ. انما النجوى من الشیطان ليحزن الذين آمنوا. نجوى د شیطان د طرف نه وي، دا شیطانی کار دی. بېشکه نجوى د شیطان د طرف نه دی، ځکه چې هغه خلک په غم کې واچوي چا چې ایمان راوړی دی. او نجوا مه کوئ، ځکه چې د دې سره بنده بدګمانه کیږي، د دې سره تعلقات خرابیږي، او الله تعالی نه غواړي چې د مؤمنانو تعلقات دې خراب شي. او نجوا په کومو کارونو کې کیدی شي؟ په صدقه کولو کې، د نیکۍ په کارونو کې، په اصلاح کې، اصلاح بین الناس، یعنی د چا په منځ کې صلح کول، د چا په منځ کې صلح او صفائی کول چې دي، دا ډیر ښه کار دی. او د دې په باره کې دومره راغلی دي چې کو په دې کې انسان درو هم وایي که نه، نو په هغې باندې به هم انسان چې دی نو هغو ته ګناه نه میلاویږي. که د دوو کسانو په زړونو کې خیرې وي او هغه بنده لرې کړي، نو دا ډیره غټه لی نیکي ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې زه تاسو ته یو داسې عمل ونښیم چې هغه د روژې، منځ او د صدقې نه هم زیات افضل وي. او موږ ته روژه، منځ او صدقه ډیر غټ شی ښکاري، لیکن د دې نه هم غټ شی شته. ګورئ، منځ، روژه او صدقه دا ټولې نیکۍ دي، لیکن هر نیکی د یو لیول نه وي. د ځینو ثواب ډیر زیات دی او د ځینو کم دی. د قیامت په ورځ به د هر یو وزن جدا جدا وي په تله کې، او د هر یو به ویټ وي. نو بیا موږ له هغه نیکي کول پکار دي چې د هغې وزن زیات وي. ستاسو سره یوه ګنټه ده، او په هغې کې تاسو هر قسمه نیکي کولی شئ. که ستاسو سره علم وي، نو تاسو ته به بیا پته وي چې د کومې نیکۍ زیات اجر دی چې ماله دا نیکي کول پکار ده. او د دې مطلب دا هرگز نه دی چې بنده دې خپل منځ پرېږدي او د خلکو سوله کول دې شروع کړي. زه درته د نفلي منځ خبره کوم، ټیک ده؟ او د هغې نه افضل عمل څه دی؟ نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې د هغې نه افضل عمل دی د خلکو په منځ کې سوله کول. او دا دومره غټه نیکي ده چې د نفلي منځ، د نفلي روژې او د نفلي صدقې نه هم افضل ده. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې د خلکو په منځ کې فساد جوړول دا داسې دی لکه خیل. د خیلو مطلب دی شیو کول، چې کله بنده سر اخرایي نو یو ویښته هم باقی پاتې نشي، چې ویښته کټ شي نو لږ لږ پاتې شي. نو د خلکو په منځ کې فساد کول داسې دي چې هغه نیکۍ ختموي. او هغې له تشبیه د شیو سره ورکړی شوی دی، چې کله د خلکو د یو بل سره ورانه وي نو د یو بل سره خبرې نه کوي، او بیا د هغوی موډ یو بل ته خراب وي. او چې کله د مسلمانانو تعلقات داسې خراب شي نو د هغوی نیکۍ بیا ختم شي، او دا څومره خطرناکه خبره ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي د ابو ایوب نه دا حدیث دی چې راځه چې زه درته یو داسې تجارت وښیم چې کله خلق جنگ جګړې کوي نو په خلکو کې سوله وکړئ. که د یو بل نه خفه وي نو د هغوی روغ راولئ. او دا یو تجارت دی، او په دې کې فایده او فایده ده. که څوک د یو بل نه خفه وي نو د هغوی د یو بل سره د روغې راوستلو کوشش وکړئ. داسې نه ده چې هغوی ورله نوره هوا ورکړي او خبره ښه خرابه کړي. چې کله د ښځې خاوند جګړه وشي او بنده وایي چې ها هغه واقعي ډېره خرابه ده، او سړي ته د هغو دوست وایي چې واقعي ستا ښځه داسې ده، او ښځې ته ملګري وایي چې ها ستا خاوند خو واقعي ستا خیال نه ساتي، ما خو په خپله دا خبره محسوسه کړې ده. نو موږ د تعلقاتو د ښه کولو په ځای هغې ته تیلې ولګوو، او دغه شان ور نور سیوا شي. او سړي ته خلک وایي چې ته د ښځې غلام یې، داسې یې، هغسې یې، نو هغه خو به بیا جګړه کوي که نه. د خوشه خلک هم د خلکو تعلقات نور خرابوي. او په ښځه خاوند کې سوله کول څومره غټه نیکي ده. او که په هغې کې بنده دروغ هم وایي او موږ وایي چې نه، دلته خو به زه رښتیا ویم، زه دومره رښتینی یم، زه خو دروغ ویم نه، نو دلته به څنګه ووایم؟ هلته به بالکل صفا صفا خبره وویلی شي چې هغې خو ستا په باره کې داسې خبره کوله، که د هغوی روغه راتله هم نو اوس نشي راتلی. نو د نورو خلکو په منځ کې سوله او صفایی هم ده، خو د ټولو نه غټه نیکي دا ده چې د ښځې او خاوند په منځ کې سوله راشي. او ښځې له هم پکار دي
چې هغه خاوند ته ووایي چې ته ډېر ښه خاوند یې، خو هغه ښه هم نه وي. او که یو سړی ته د خپلې ښځې خوراک بالکل ښه نه ښکاري او هغه ووایي چې خوراک دې ډېر ښه پوخ کړی و چې ډېره مزه یې وکړه، نو د دې سره به څه فرق پرېوځي؟ د هغې زړه به ښه شي او هغه به نور محبت شروع کړي. نو په دې کې دروغ نه دي. دغه شان که تاسو ته څوک د چا بد وایي او تاسو ورته ووایئ چې ښه ته داسې وې، هغه خو همیشه ستا تعریف کوي. هغه خو وایي چې زه به دا په دعوت باندې هم راغواړم. کو هغې داسې ویلې هم نه وي او تاسو داسې ووایئ، نو د دواړو په منځ کې به سوله وشي او په دې کې تاسو نجوه هم کولی شئ. نو موږ له پکار دي چې چېرته موږ په هغه خلکو کې خو نه یو چې په بل وور د پاسه نور تیل اړوو، چې څوک جګړې ښه زیاتوي بجای د دې نه چې هغه بنده ختمې کړي. ومن یفعل ذلک، او چې څوک داسې کوي. څنګه؟ دا تیرې خبرې چې موږ ته وویلې شوې، صدقه کول، د نیکۍ حکم ورکول، که د دې دپاره بنده نجوه هم وکړي، هغه به دا کارونه په څه وجه کوي؟ ابتغاء مرضات الله، دا هغو په کې خپل څه ذاتي غرض نه وي، صرف د الله د راضي کولو دپاره یې کوي، صرف د دې دپاره چې الله تعالی رانه راضي شي. که صدقه کوي بنده، یا څه د نیکۍ کار کول غواړي، اصلاح کوي، د خلکو په منځ کې روغ راولي چې دوی تعلقات ښه شي، او خلک وایي چې موږ ولې داسې وکړو، که دوی په خپلو کې جوړ شي نو زموږ به څه قیمت پاتې شي. پرېږده چې دوی جنګونه کوي او موږ له په جړا باندې راځي، نو زموږ به بیا اهمیت وي. که دوی په خپلو کې روغ وي نو بیا به زما څوک تپوس کوي؟ جګړې کوي د دوی په منځ کې، چې څومره جګړې کوي نو هغومره ښه ده. او چې څوک دا کار کوي صرف د الله د رضا دپاره، هغوی د سو انعام تمه نه کوي چې موږ ته دې څه میلاو شي، لیکن هغه وایي چې الله به رانه راضي شي. فسوف نؤتیه اجرا عظیما، نو الله تعالی فرمایي چې موږ به ډېر زر دوی له ډېر غټ اجر ورکړو. داسې سوچ مه کوئ چې موږ ته به څه میلاو شي، زه ولې د خلکو روغي راولم، دا ټیکه ما اخیستې د خلکو د اصلاح کولو. موږ خلک وایو کنه چې د چا په کار کې هیڅ کار مه لرئ، چې څه کوي نو کوي به، په قلاره کینه، د چا په لانجو کې ځان مه راوله. موږ ته څه ضرورت دی چې په دې خبرو باندې خپل وخت خرابوو؟ موږ پکې ولې خپل ځانونه راولو؟ دا خو د دې معامله ده، نو کوي به نه. تاسو ته پته شته که چېرې تاسو دا کار د الله د رضا دپاره وکړئ، نو تاسو ته به اجر عظیم میلاو شي. نو موږ له د خلکو په منځ کې سوله راوستل پکار دي، او د فساد او د جګړې پیدا کولو نه ځان ساتل پکار دي، او د چغلو نه ځان ساتل پکار دي. دلته فون وکړو، هلته ټیکسټ وکړو، دا ټولې جګړې پیدا کول واله کارونه دي، دا فساد پیدا کول دي د خلکو په منځ کې، او موږ له د خلکو زړونه میلاوهل دي. ومن یشاقق الرسول، او دا ډیره اهمه خبره ده چې څوک هم د رسول مخالفت کوي. مخالفت په څه کې؟ د رسول به بنده څنګه مخالفت کوي؟ هغه خو کافرانو هم نشو کولی. کافرانو به هم نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته صادق او امین وي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کوم پیغام راوړی دی او هغه چې کوم پیغام خلکو ته بیانوي، د هغې مخالفت کول، د هغه د رسالت مخالفت کول، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې چاته د ژوند طریقه ښیي، د هغې مخالفت کول، چې هغه حکم راکوي، د هغې مخالفت کول، چې د کوم کار نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم موږ منع کوي، نو هغه کار کول چې نه، دا خو به موږ کوو. چې څوک هم د رسول مخالفت کوي نو هغه به شق وي. یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم یو سوایی او دو ځان له بل لار جوړ کړه، او دې د هغونه مات شو، بل خوا لاړو، کټ شو، نو دې ته شق وایي، ماتېدو ته. من بعد ما تبین له الهدى، او د هغې نه پس چې هدایت هغه ته واضح شو، هغه ته ښه پته ده چې صحیح لاره کومه ده، هدایت راغلی و هغه ته. ومن یتبع غیر سبیل المؤمنین، او هغه اتباع کوي، پیروي کوي د هغه لارې کومه چې د مؤمن د لارې نه علاوه ده، د صحابه کرام نه یې جدا لار کتلې ده. یا لکه د امت علما دی، لکه د ټول علما په یوه خبره باندې اجماع ده، د امت ټول علما په دې خبره متفق دي چې مونږ به کوو. د مونږ دا ارکان دي، حج دی، زکات دی، په بنیادي سیزونو باندې د ټولو اتفاق دی. او دې سو کوي د دې لارې نه ځان له بله لاره تلاش کړي. نو څه به وشي؟ اوله تاسو دې ته وګورئ چې داسې څنګه کیږي. ګورئ، دا یو خطرناکه خبره ده چې نن شروع شوې ده، او دا خبره زیاتیږي چې مونږ خو حدیث نه منو، او حدیث نه منل دا څه شی دی؟ د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه جدا کېدل دي. هغه چې کوم پیغام را وړی دی او بنده وایي چې دا خو مونږ منو نه، دا د رسول مخالفت دی. الله تعالی په قرآن پاک کې څه فرمایي؟ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم فانتهوا. چې څو تاسو له رسول درکړي نو هغه واخلئ، او چې د سونه مو منع کړي نو د هغې نه منع شئ. دا د سورة الحشر آیت دی. او خلکو ځان له جدا لاره جوړه کړې ده، دوی د رسول اتباع نه کول غواړي، په دې وجه حدیث ریجکت کوي او د هغې نه انکار کوي. او لازمي پکې وایي چې مونږ هغه احادیث منو چې کوم زمونږ د عقل مطابق وي. نو ګورئ، عقل خو به ستاسو دا خبره هم نه مني چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په معراج باندې تلی و، لیکن ابو بکر صدیق رضی الله عنه ته صدیق ولی ویلی کیږي؟ هغه څه خبره کړې وه؟ هغه وایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده کنه چې زه د اسمانونو نه راغلی یم، نو بس ما د دې خبرې تصدیق وکړو، زه دا خبره منم. او هم دا خبره ده چې د هغو نوم صدیق شو. او تاسو وایئ چې زه به اوله حدیث په خپل عقل باندې ګورم، که زما عقل یې مني نو زه به یې ومنم. نو دا لا څنګه خبره ده؟ هغه خلک د رسول مخالفت کوي، او د هغې نه پس چې هدایت هغوی له راغی. او که دې ته تاسو د طعامه په کانټکس کې وګورئ، هغو ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم هدایت راغلی و، او هغو څه وکړل؟ هغه لاړو. د هغو په باره کې په قرآن کې دا آیتونه نازل شو. طعامه بن عبیرک، نو هغه سوچ وکړو چې زه خو به ډېر رسوا شم. نو هغه مکې ته وتښتېدو او د مشرکینو سره میلاو شو. نو بیا هله دا آیت نازل شو چې چا خپله لاره شق کړه، جدا کړه، او د هغې نه پس چې هغوله هدایت هم راغلی دی. او دا هم ویلی شي چې دی هلته د یو سړي کره پاتې شو، او د هغو د کور نه یې هم د غلا کولو کوشش وکړو. او چې کور والو ته پته ولګېده، نو هغوی دی را ونیو. هغوی وی چې دی به مونږ سنګسار کړو، لیکن هغه کور واله وی چې دی خو زما میلمه و، نو دی پرېږدی. او دی د هغه ځای نه یوې بلې قبیلې له لاړو، او هلته دو د بوتانو پوجه شروع کړه. او په بعضو روایاتو کې راځي چې د یو تاجر سره لاړو ووتو، او د هغو نه یې هم څه شی پټ کړو، او هغو دی سنګسار کړو. او په بل ځای کې دي چې په یو کښتۍ کې سور شو، هلته یې غلا وکړه، او هغوی دی په سمندر باندې لاهو کړو. او بعضی وایي چې دیوال پرې راوغورځېدو. خیر، هر څه چې وو نو هغه په دې وجه هلاک شوی و. هغو دین پرېښی و او مرتد شوی و. هغه د مؤمنانې د لارې نه جدا شو. او د دې آیت یوه عامه معنی هم ده چې څوک هم د رسول صلی الله علیه وسلم د لارې نه جدا لاره اختیار کړي، حالانکه هر څو هغو ته خوازیه شوی وي، نو د خدای لپاره چې څوک په حدیث باندې تان کوي، نکته چینی کوي، په دې باندې تنقید کوي، نو د خدای لپاره دی هغوی ساینسز آف حدیث ضرور وایي، هغوی دی اصول حدیث ضرور وایي. نو د هغوی سترګې به کولاو شي چې دا حدیث مونږ ته څنګه را رسېدلی دي. او د دې نه علاوه چې څوک هم خپله لاره د رسول نه جدا کوي، چې زه نه منم د رسول خبره، چې زما خپل لاجک دی. نن سبا هر بنده خپل یو ذهن جوړ کړی دی، او هغوی د هغې مطابق په دین باندې ځان پوه کړی دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې څنګه دین خیالی دی، نو په هغې ځان نه پوه کوي، بلکې خپله خپله طریقه یې ایجاد کړې ده. او د امت چې په کومو خبرو باندې اجماع ده، یعنی په کومو خبرو چې د امت ټول علما متفق دي، نو د هغې نه وتی دي، او هغه هم نه مني. دا فقه هم د قرآن نه علما اخلي، د حدیث نه هم اخلي، او د هغې نه پس اجماع اماوي. د امام شافعي رحمه الله نه تپوس شو چې هغه کوم آیت دی چې په هغې باندې د اجماع حجت دی، یعنی دلالت کوي چې کله ټول علما په دې باندې متفق شي، نو دا هم یو حجت دی. هغه ټول قرآن درې سوه ځله ووی، نو هغه وی چې ما دا آیت د اجماع دپاره د حجت دلیل بیا موندو. کچری ټول علما په یوه خبره باندې متفق شي، نو بیا هغه شی هم دلیل جوړ شي. کو هغوی یو څیز ته غلط وایي چې دا غلط دی، او دا به هغوی سنوي مسله نه راوباسي، هغوی به د قرآن او حدیث نه راوباسي، او د هغوی به په قرآن او حدیث باندې اتفاق وي. هغوی په یو خبره اګری شي، کنسنسس وي، نو بیا هغه خبره منل هم ضروري شي، هغه هم حجت جوړ شي. لیکن څوک خلق داسې نشي ویلی چې په دې باندې اجماع امت دی، دا ډیره غټه خبره ده، دا وړه خبره نه وي. نو الله تعالی وفرمایل چې څوک داسې کوي نو نولیه تولا، مونږ به هغه وګرځو هغه طرف ته کوم خوا چې هغه تلل غواړي. چې څوک د رسول لاره پرېږدي نو هغه به بیا د ګمراهۍ په لاره باندې وي، نو بیا به مونږ هم هغه د ورکېدو د پاره پرېږدو. دا ډیره خطرناکه خبره ده. د رسول الله صلی الله علیه وسلم لاره پرېښودل چې بیا هغه کوم خوا هم مخ کوي، نو الله سبحانه و تعالی به هغه ته هغه لاره کلا وهي چې زتو په هغه لاره، او بیا هغه بنده په شیطان پسې روان شي. او نن د پوره امت حال دا دی چې هغوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم لاره پریخی ده. هغه نظام د ژوند چې رسول الله صلی الله علیه وسلم را کړی دی، د رسول الله صلی الله علیه وسلم فرامین، دا غو خبرې پریخی دي، او خپل خپل منطقونه ټولو راایستي دي. هغوی وایي چې د ماډرن والی د پاره مونږ به د دې خلکو په لاره باندې ځو، د رسول په لاره باندې نه شتلې. نو هغوی ځان له نوري لارې جوړې کړې دي. نو دلته دوه جرمونه دي. اولنی جرم دا دی چې یو دوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د لارې مخالفت کوي، او دویم د هغوی مخې له حدیث راغلی دی، او هغوی وایي چې دا خو مونږ نه منو، او چې څوک حدیث مني نو هغوی هم نه پرېږدي، د هغوی نه هم ناراضه وي چې تاسو ولې کوئ داسې. چې سبیل المؤمنین پرېږدی، او دا لاره د صحابه او د لوی لوی علما لاره ده، دا د اجماع امت لاره ده. هغه لاره پرېښودل او خپله لاره کتل نو بیا خدا گمراهی ده، بل هیڅ هم نه دي. ونصلیه جهنم، او بیا به مونږ هغه په جهنم کې واچوو. یوه لاره موندل او د هغې نه پس د هغې مخالفت کول، یعنی تاسو ته لاره په نظر راغله، تاسو ته پته ده چې دا حق لاره ده، بیا هم هغه لاره پرېښودل. او نن ټولو مسلمانانو ته پته ده، نبی کریم صلی الله علیه وسلم منی، دا غور رسالت منی، بیا هم خپلې جدا لارې جوړې کړې دي، او دا وړه خبره نه ده. قرآن ټول وایي، او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د اطاعت خبرې تاسو ویلې دي. ومن یطع الرسول فقد اطاع الله، چې چا د رسول صلی الله علیه وسلم اطاعت وکړو نو هغه په اصل کې د الله اطاعت وکړو. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله، الله تعالی به هل ستاسو سره محبت کوي کو تاسو د رسول اتباع کوي. قد تبين الرشد من الغي، الله تعالی خلاره خصفا او واضح کړه چې دا د هدایت لاره ده او دا د گمراهی لاره ده. او الله تعالی فرمایل وما ينطق عن الهوى، او زما رسول د خپل خواهش سره خبرې نه کوي، هغه صرف هغه خبرې کوي کوم چې هغه ته وحی شوی دي. او بیا سره د صحیح حدیث سره د صحیح قرآن دا هر سو بای پاس کول. صحابه کرام رضی الله عنهم په دې معامله کې ډیر فرم وو. حضرت ابن عمر رضی الله عنه لا یو بندراغي چې د حج تمتو په باره کې تاسو وایي، هغه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د حج تمتو په باره کې فرمایلی دي، لیکن شیخین دا خبره نه مني، یعنی حضرت ابو بکر او عمر رضی الله عنه یادول. نو عبد الله بن عمر وی چې زو تا ته ویم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې په باره کې فرمایلی دي، او تو یې چې هغه یې نه مني، تو څنګه دا خبره کولی شي؟ یعنی د بل بنده خبره سمانه نه لري. امام مالک رحمه الله فرمایلی دي چې په مونږ کې د هر یو خبره بنده خستې هم شي او پرېښودې هم شي. او هغه دومره غټ امام وو سیوای د دې صاحب قبر نه، ځکه چې هغه به په مسجد نبوي کې درس ورکوو چې د دوه خبره څوک نشي پرېښودې. پوه شوی په دې خبره؟ داغو اشاره نبی کریم صلی الله علیه وسلم طرف ته وا او دا معمولی خبره نه ده چې هر بنده په خپل خپل لار روان شي او په دې حساب سره دین وګرځوي. نو ونصلیه جهنم، هغه به مونږ په جهنم کې داخل کړو. وساءت مصیرا، او دا ډیر بد ځای دی د واپس کېدو. چې اوس یو بنده ځان ته مسلمان وایي او هغه د رسول مخالفت کوي او نوي نوي سیزونه راوباسي، د دې سره هیڅ فرق نه پریوزي، او دا داسې خطرناک شی دی. الله تعالی دې موږ په صراط مستقیم باندې قائم وساتي، چې انسان ښه پوهوي او د هدایت لاره ورته ښه کلیر، یعنی صفا وي، هدایت راغلی وي، قرآن مخې ته دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپله وفرمایل، د تلو نه مخکې په آخري خطبه کې وفرمایل چې زه ستاسو په منځ کې قرآن او سنت پرېږدم، ما درته هر څه واضح کړل، شریعت واضح دی. او وی فرمایل چې زه تاسو په یوه صفا او واضح لاره باندې پرېږدم چې د هغې شپې هم د ورځو مقابله کوي، دلته تیاره نشته. ای زما د امت خلکو، د قیامت په ورځ ما د خپل پروردګار په مخ کې مه شرمنده کوی، او نن مونږ سوسو جوړ کړی دی، داسې قسمه قسم فلسفې دي. الله تعالی دې مونږ محفوظ وساتي. د انټرنیټ چې کومې فتنې دي، په هغې کې څوک یو څه وایي، څوک بل سو، څوک د دین په معامله کې یو څه وایي او څوک بل سو، د الف با پته ورته نه وي چې تا څومره علم زده کړی دی، سبق دې ویلی دی، تا سره څومره علم دی، په بخاري باندې نکته چینی کوي، کله په مسلم باندې کوي، د حدیثونو نه انکار کوي، دا څه کوي؟ او دا ورته ډېره معمولي معامله ښکاري. یاد ساتئ دا خبره چې د الله او د رسول صلی الله علیه وسلم خبره فاینل ده، دا انکنډیشنل ده، د دې بس شرطونه نه وي چې کو زما عقلی اومنی نو هلا، دا انکنډیشنل ده. کو زما امام هر سوایی، کو زما پیر صاحب هر سوایی، کو زما مشران هر سوایی، خدا الله او رسول خبره به د هر چا د پاسه وي. مونږ دا نه شو ویلی چې زما امام خدا سوایی او حدیث دا سوایی، نو زه څه وکړم؟ نه، چې حدیث سوایی نو په هغې پسې به مونږ لتلل وي. نو د ګمراهۍ لارې ډېرې زیاتې دي، او چې څوک په هغې باندې روان شي نو الله تعالی د هغو دپاره بیا هغه لاره پرېږدي. او دا خبره ډېره د ویرې ده. الله تعالی دې مونږه معاف کړي. نو د ټولو نه د ویرې حدیث دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې یو بنده ټول عمر د نیکۍ کارونه کوي تر دې چې هغه جنت ته یو لویش نږدې وي، یعنی هغه د جنت نه یو لویش لري وي، او هغه داسې یو کار وکړي چې هغه جهنمی شي او خپل د اوسېدو ځای جهنم جوړ کړي. په روانه روانه کې مو چېرته خپو نه خوږیږي، د دې خبرې فکر همیشه په کار دی. دغه قبیله ابو عبیره کواله خو مسلمان وو، د مسلمانانو سره اوسېدو، او هغه ګوره دومره غټ او الټه کار وکړو او بیا وتښتېدو او مرتد شو. دلته یې چانس وو، کیدی شي چې پوخ مؤمن جوړ شوی وي که هغه منافق وو، لیکن هغه خپلې دروازې بندې کړې او دغه شان هغه د کفر په حالت کې مړ شو. نو همیشه د الله نه ویره پکار ده، او همیشه د خاتمه بالخیر دعا کول پکار دي. او بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا هم فرمایلی دي چې یو سړی همیشه ګناهونه کوي او هغه یو ولیش لري وي د جهنم نه، هغه داسې یو کار وکړي چې هغه جنتی شي. نو هیچ چاته هم حقیر مه ګورئ چې فلانې داسې دی او فلانې داسې دی، نه، مونږ ته هیڅ پته نشته او نه راته خپله پته ده. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. تلاوة واري.
بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، ولا تكن للخائنين خصيما، واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، وكان الله بما يعملون محيطا. ها أنتم هؤلاء عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا